ورځې لاس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل، له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لسو او پنځل او اوبخۍ د لسو او پنځوس سانتي مترو او د باران کچه د 15 او 30 میلی مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیر خلک په بازارونو کې د سوانګ د موادو د بایو له لوړوالي شکایت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي د افغانستان د اوسنیو واکمنو امنیتي ادارې په ځانګړي توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. دوی ویلي چې برعکس دغه ادارې خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت په وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم تایید کړه چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبیږي. له استرالیا نیولې تر آسیا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونه خلکو تیره شپه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 کال ولمانځه. د نوي میلادي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند څخه چې له نیویارک سره د وخت 3 ساعته توپیر لري پیل شول، بیا د استرالیا په سیدنی ښار، وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست ووایه. سکال په منځني ختیځ کې، په اوکراین کې او همداراز په سودان کې جګړو د نوی کال د لمانځنې په مراسمو سیوری غوړولی و. خو له دې سره سره د نوی کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د اور لوبې، نڅا، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. شاوخوا 40 کسان پرون وروسته له هغه تری تم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدونکې یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لمپدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 9 تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول. خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لمپدوسا ټاپو ته رسوي. دا کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانه وزارت د دې هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو 2 ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بېګا اعلان کړل او ویل چې د 2 ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکا ای وګړو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. د تروریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایي وګړو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکایي استخباراتي ادارو پر دې 2 هیوادونو تور لګولی چې د جعلي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خپرولو سره یې غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په 2مه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه سبا پنجشنبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه د دوشنبه تر ورځې پورې دوام کوي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه پورز پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د دریو یو ورځنیو او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوبو لړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جام یا چمپیئن ټرافۍ کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوي 2015 کال د فبروري په 1 له جنوبي افریقا، دوهمه به د فبروري په 6 له انګلند، او دریمه لوبه به د فبروري په 9 له استرالیا سره وي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 0 یويشت او 15 مترو اوریدای شي. ترنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې د هیواد لمخکخ شاعر پیر محمد کاروان سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې مفصله مرکه اوریدلی شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په خجنه باندې پسی برخه کې د 2 کلنو زده کړو له بندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په یوازې له خجنه و ډاکټرانو څخه پرته د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای.
موږ زنانه ډاکټر ولېګلا هغې سره به ټول د خپل تاریخچه د هسټري دا به ټوله ورته وویل، که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو موږ تشخیص ته نه رسېږو.
یو ځوان نجلۍ هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا پسې برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډېر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې که چیرې په سي برخه کې ښځینه ډاکټران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لغه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې 2 کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکټرانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
زما ورونه خپله د اول دویم الا 5م صنف پورې دي، 5م صنف لکانو پورې، چې دا و موزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا دي چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. لبیکاره نه اغوی ته چې زمينه نه بر چې خوځو خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی پیوند کړی نو ډیر ستونزمنه ده د دې جلې لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کې.
یو بل افغان ځوان انجلې حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بې ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی په دې حال چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دی. د دې کال نه ډیر کیږي چې مکتبونه بند دي، په هنتونونه بند دي، چې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتان څخه نجات پیدا کړو. ولې شي کولای دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکو؟ نو دا په دې معنی ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوه ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تورتان به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګ ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي دوی نه شاید د تزرخه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی. یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې مېرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوې.
زمون په افغانستان کې د مخکې نه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو. په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډیر راکړېدلی، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاذ ټولنه داسې ده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ځنانه وشي. اندازه خپل درته مثال وایم، دغه یو څه وخت کېږي زما خپله مېرمن مریضه ده، که دلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وای او خلکو تخصص کړی وای په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دغه زما خپله مېرمنه اول خو د حقوقو پوهنځی شروع کړی، په پنځم سمستر کې هغه پاتې شو، کل پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې چې هغه پې بند شو. ډېر نه امید یم ټول، ځکه چې خزینه ډاکټره شي ونه اوسي مشکلات ډېر زیات دي. یو سپین ګیرې نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر نه امید دي، ډېر نه هیلي دي. لنډ خپل ز خپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلیتګي کې چې دغه دوه کلنو یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ول زموږ کور په نګرار کې زه په کابل کې ملته چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، دا سي خلکو با فوا ګډه کړی په فیسبوک کې څوک دروغ وي څوک دا کوي څوک دا کنه. یعنی که واقع ترته وایم چې مرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بنګور سره خبرې سهار ته بیا وکړي بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی. ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو. ما بس نور څه مې د وس نه کېده، فقط هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه انشاءالله داسې مشکل به نه وي، خدای مهربانه دی شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرونو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، که زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغه عمره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم ګرته چې کلونه پې تېرې بیا دغه اغزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال شو ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګ کې د انګلیسي یو سند واخلم. هماغه وخت کې ما شروع کړ، کله نظام سقوط شو هغه شو نو یعنی بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه کوم یا درځم هله چې باید ماستری او کومند ډاکټرا تر ساته هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه می ژوند دی چې د کار د پاره په خوشحالی سره انده د سړی ورته یو هله چې هله تبزان رسوم چې څومره وخت تیریږي انده د پاره سکال په نسبت سکال زو بیخي هغه د مطالعه سره چې کماله کوزما د درس سره چې وا بیخي نه کړته وم د صفر درجه تر رسیدلې مخکې به ما کو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کول او خلاصول وم اوس که وو درته عکس ولګم د دفتر کې را سره انځ شپه کتاب مې سي خېدي اخستې مې دي هیڅ مطالعه ته مزړه نه کیږي چې ما سره یو د ډاکټرا کوم اهمیت ونه لري نو بیا خامخا په ځواني کې مې سکیږي نو غواړی چې نور زده کړو ځکه چې په یو ملک کې د پنسل لپاره زبېد عمره تکلیف او ستونزه دا پزان تیروم چې څه اهمیت نه لري راته
څومره په سختۍ مو مکتب ویلې پانتون مې ویلې اقتصادي ستونزې امنیتي ستونزې څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساو
مکتب دوره کړته وم د مکتب په دوره کې زما پلار زما ټولې مشران خويندې مشکلات ډېر زیات په طرفي سیمه پولیس والی کې اوسېدو هیڅ امکان نه و دې بیا په ډېر مشکلات سره ابتدایي خونځې کلی کې به متوسطه په ولسوالۍ کې بیا هم د شخار ترالو خو مشکلات ډیر زیات ډیر مشکلات سره یعنی کله ته وم چې دومره واستوان نو چې ځان ته وتا کو نسو په خار کې په مسجد کې په پاتې کې د خپل سبق کومایلو هغه نو وروسته د پونتون دوره په ډیر مشکلات سره د سې ورځې راغلي دي چې موږ پکې تو درې ورځې نه هارتي کړي بیا هم هلیوي نو غوښته چې خپل ځکه هم د سې پریدو کوشش مو کو پونتون مویلو د پونتون نورسته نه مغو خپل چې وظیفه وکړم ما ول چې ماستری نورسته د کوله به دغه نورسته خپل وطن ته خدمت کوم ونه ځکه چې مطلب د دورې مشکلات او بیا د پونتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره دا غوي مشکلات دا غوي سره په مټ کې ودرېدل او دا غوي نه لاس نیو کول یعنی کدر ته وایم چې په ډېر سخت شرایط کې تر دې کاچې ځکه خو وس چې هغه وختونه را دی دو ان مات د شي ډیر زیات مې وسه کې مال کاش یک دومره تکلیف او سختین په ځان نه تیر کړی یو بل کیس به وشه مې تکړه نو د دینه به ډیر خو د تعلیم د ټو یعنی کزه د تخپل هم د سي د نورو ملګرو سره چې کینم د ټو هم د سي حال دی
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي وایي چې دوی په یوازې ځان له ځینار ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولای. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پایل کې په دیغه کې چې دا خپل څه ډول او له کوم ستونزو سره سره ډاکټر شو
زما علاقه وا البته زه د سیمهول کې وم ډاکټران او دا وسره زبطلم راتلم زما او نو ماته بیا انت دې مسلک دې خوند راکو کنه نږدې وغه دې ډاکټرانو وغه زمان ما سره وو کنه مکتب کې نو ماته ډیر خوند راکولو بس علاقه زما پیدا شوه دې سره
کله یو څوک وړي د خپل ځر پانځای ولبلی استعداد ډیر رول لري ک کوشش درس وایل
کوشش د سینه د چې یو څوک استعداد نه لري د پدې معنی نه ده نو هر سره چې کوشش وکي هغه استعداد پیدا کولای شي دا مهمه ده چې استعداد وي او باید ترڅنګ ور سره کوشش وي چې کوشش نه وي استعداد هیڅ کله نه پیدا کیږي
د سره ته ویلای سي کله چې تاسو زده کړې کولای کنه په څومره مشکل باندې مثلا اقتصاد څنګه و تاسو رسیدګي کولای سوای نسوم کولای کار مو کوم درس مول وسته کې اوازې کار بو کوم
څه چیز ما پلار خو استاد او مکتب کې بس هو اتلس غړي پاملا مر په غاړو اقتصاد خو خراب وو خو ما دې تر څنګه کار کولو بدله وخت به بو مکتب تطلم سار کې هغه نه چراغلم به کار کولو دا راتلم کور کې درس وینو نو معمول انداز تر اخر دې تبه پوري ما کار کړی دی ما له کوره پیسې نه دی اخیستې نه مې یادېږي دا تر نن ورځې پوری کنه زه په خپل لاغ روان یم کار نه باندې روان چې کار ونه کوم خو بیا نه کېږي اقتصادونه خراب وو کنه اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو کله چې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شیم نه کېدو
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي نو هم درس کېږي هم کار دواړه کېدلی شي
بالکل کېږي بالکل هیڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي کنه زه به سبا دغه درس وایم د درس نه چې راشم بیا کار کوم بیا چې چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کې نو په دې تقسیم اوقات لوري به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه وي څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي دا به څومره هغه درس ویل اغز کول ورته سختیږي.
نو طبعا اقتصاد چې ضعیف وي او د اوچا دغه غذایي رژیم هم ښه نه وي طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګورې خپل ځان ګورې مقایسه کوي کار کوي ستړی وي چې ستړی وي مغزم ستړی وي نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی نو هغه بیا نه کېږي خو غواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتئ تر څو ښه درس زده کړای سوی؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه هغه علاقه د مسلک سره مې ډېره مینه وه نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بیخي کار کړی نه دی ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو نمره به وه نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي ډاکټر یاستئ نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي که د افغانستان اوسني وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي هغه درې کاله تیر شول هغه دولسم هغوی نوره پات شو هغوی نوره مکتب نه شي ویلی ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي که نه. هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي هغه هم همداسې دا موضوع ډېره جنجالي ده ځکه نجونو ته ډېر ضرورت دی. موږ ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې شاید څلوېښت پنځه څلوېښت زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي اوس موږ شاید څلور پنځه سوه شپږ سوه ونه لرو.
ډاکټر صاحب تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې نهه فیصده ضرورت ده دا لس فیصده هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي که داسې هغه وي که نه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي.
بله
ډېر زیات ارشد ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفت کله چې همکاران یې د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده څومره یو بل ته په کومک سره یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ له خپلو تجربو راتوئ؟
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټران او نارینه ډاکټران یو بل سره ډېر نږدې هغه لري که اړیکه لري د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسېدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسېدلی شي یعنی لکه نوکو ورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسېدل.
بله تاسو کار شروع که تاسو سره تابان ښځینه کارکوونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې اوس بیخي په نیست باندې حساب سولې د دغه دوو حالتونو توپیر راته وایه که څه هم دا توپیر روښانه ده ټول خلک پوهېږي مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي په سي برخه کې. دغه دوه دورې راته پرتله کړه هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې په کلینیک کې او بیا چې نجونې نه وې هغه دوی نه راتللې فرق را توی دیدو دو وقتونو؟
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خل کوشش کوي چې زنانه ډاکټرې ته د خپل ټول مشکلات ووایي هغه وخت ډېر راحت به زنانه ډاکټر به چې راغله هغې ته به مونږ زنانه ډاکټر ورولېږله هغې سره به ټول د خپله تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل که نه. نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو مونږ تشخیص ته نه رسېږو فرق دغه ده.
که تاسې که نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس یې ویلی ده ډاکټرې سوي دي نرسې سوي دي قابلې سوي دي مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخسته ده ماخام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر یې وو نو ډېر زیات یې وځورولم ډېر زیات
د دې کار آینده تاسو سره کومینه که دا هم دسې دوام وکړه
په آینده یې تیاره ده. آینده یې تیاره ده، مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي. ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې د سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر بوځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې یو مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغوی ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش ورنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای، یا د طب برخه کې مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای، نو اب ډیره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو. حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت ته، څومره پیشرفت شوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلي وې، څومره موږ تاسو د پیشرفت خواته روانو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواده و، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډیانو خلک وکړي، ماسټري ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. او نجونې خو په لوړ تعداد سره کوو، وایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 80-80 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت ده.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، وایي چې تعلیم څه فایده، ما ته څه راکولی شي؟ دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړې.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبانو حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي؟ تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نورې نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنګونو نه ستړي شوي دي، که بیا یې داسې نه کوي او په خپل خرس واروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نه شي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته د اوله کې خلک دې نه ځوروي. نور
بلې نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي. نړیواله ټولنه دې اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دي نوښ غوي، دا ټول عوامل چې ودی دي دوی دراسه راغله همدې راوستل. نو اوس نړیواله ټولنه ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلکو نور د دې حالت نوښ غوي.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د آزادی ملمه
ازادی ملما قدر من اوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سپټلرون کې یو مخکخ شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خره اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده الحمدلله. دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم، خوست کې یو کلی دی تور وړی، ورته وایي د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چېرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې، دا د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو ناامیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږېږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، سل پنځه کاله دېرش کاله به یې کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم، بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی، هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی، بیا وروسته بیا ټولې زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، درې مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي، دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس به لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې، د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې هم نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره، وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا ووایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه هغوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې ستاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب، اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزی نه راته وای؟
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم و، او په دا خو د انسان غ فطرت دی کنه، چې په ځواني کې ډیر سړی د په اصطلاح د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی. او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا هم ورته ډېره لویه خبره ښکاري، یعنی په اصطلاح لکه لویه فتحه او لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټ هم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم. خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مهاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخېستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا. نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دغه نهیلي به دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنې یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي، د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه اسانی ده، اسانتیا ده، او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی، یو لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چیزی یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونې نه د پخوا په څېر هغه سه غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې، هغه سې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هر برخه کې. په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سبک باندې څومره اغیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران یې درلودې. خو په اوسني وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغیزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدل و خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه و شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دیو هنرمند اغه نبوغ را ویسوی زما په نظر باندې، یعنی شعر و شاعری هم دغه سه یو مینه ده چې د سره د جنون پر بریدا چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر اوس ته فکر رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر د پاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده، کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په څیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. هو، یوه بله خبره دغه د پښتنه یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم، یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې رایاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده، یعنی دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوج ته رسېوي، یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک ووایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو به د ژوند په دې چارو کې دا که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر په کا جمهوریت او کوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هر چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل، کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. ترن اوریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، اوس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلۍ غږ ماته زړه راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې سپېرو خاوره خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشومان دکلی دا نئے قلم چوڑ بھی پا کاغازن کے رسمون کاغی پا دے رسمون کے راتا دی دی نغمے در پلائی چڑیر کالون اڑان دے زوم د کلی ماشوم پاپسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانۍ په دواړو لیچو کې به د بنگلو سرنګ وسور تالو او وزیرو په بام کله به چې ګلان دام له بهرام یوړا دیو ترابان ما با سړل ور پسې رات مشرام بوي ولې ژاړې دا خو کې ساده چریختیا خو نه دي خو تسلی به زمانه کېدله و ریښتیا هغه شپه هم ډېر خفه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینه په شوق بدرۍ جماله د وزرو په جامو کې په ادا ګډېده کله به مسکوه او کلا بخندا گڑی دا زما ترخوا هم راغلا ما یلا سنا دا وزرو پا جانو و غل دا خط لمن ای پست مستوا لکا پاستو ماستر آنجو لکا ورخم دا وطن لکا دا شاتو دا مچیو دا تنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرگسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلقو به وې چې تاسې نه پوهېږئ تر کوی قاپ پورې ډېره لاره پکې اوه جوړۍ د اوسپنې څپلۍ ځړېږي کوئی دعا بی چه مین ملوک بدرائی کا پیرائی بیا راوالی دو ماشمانو دعا گانے خدای تخی ور لگی مونگ ماشمانو کڑی تنا کے جبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیا دا سی چل پا مونگ ہم وشو چه مونگ دکلی ماشمان شو بیماران پخا پیرائی روسے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دی خبر وو چې د کلی ماشومان دی خفا دی بیماران د ښاپېریو د بیلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو لډېره درد یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمو وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي
زلک می خبری ما به صدی را توای مسکا دے وچ ہسے ما به ہسے دے قربان بدے ہسے کے دے سادی خواگ دیکھ ترخ دی دا گلون کا اوبا دی وایت سادی چھے پزر دی وایت سادی چھے پزر دی